سره مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه رونه په مهم موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو. په اډمبه د دې وخت خبرونه وو. د بلوچستان په قیدات کې د سرحدي عسکرو پر یو پوستا د وسلوالو په برید کې اووه سرتي وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومت د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده او اسرایلي فوج نن د لبنان په بیروت ښار برید کړی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په قلات کې د سرحدي عسکرو پر یو چک پوستا د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د قلات مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د نومبر د 15 او 16 په منځنۍ شپه د قلات څخه 6 کیلومتر لرې د جوهان په غرنۍ سیمه کې د شامردان پر چک پوست برید کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د برید پلټنې کې خو تر دې دمه په دغه تړاو سوکنه دي نیولې. په برید کې د وجل شو وو سرتیرو جسدونه او دیارلس نور جوبل کوټې ته رسول شوې دي. د برید ذمہواري بلوس بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. د یادونه وړ ده چې د نومبر په 14 هم په مانګي سیمه کې د غزمې پر مهال د ځمکني ماین په 14 کې د سرحدي ځواکونو د یو میجر په ګډون سلور امنیتی سرتیري جوبل شوي وو. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومت ته د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده. د یادې قبیلې مشرانو نن میرالی کې ترسره شوې جرګې ته ویلي چې دوی د خپل خاورې د قدرتي وسایلو د انتظام په اړه مطمئن نه دي او باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د غونډې یو مشر مولانا شاکر الله مشال ریډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې باید حکومت ورسره کینی او د وسایلو د انتظام په اړه دوی ته ډاډ ورکړي. توریخیل د شمالي وزیرستان په سپینوام رزمک ګډیو میرالی او میرامشا کې میشتي چرته چې د قدرتي وسایلو یو شمیر ذخیرې موندل شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان د معدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د سیمې د قومي او صوبایي اسمبلی او استازي انتظامی او پوځي چارواکو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د بیلابیلو برخو نه مشران هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوی دی. سلور اتیا کلن الیاس بلور د حاجی غلام احمد بلور او بشیر بلور رور او د غزنفر بلور پلارو. الیاس بلور د خپل سیاست پیل له عوامي نېشنل ګوند نه کړی وو او تر اخره د خپل ګوند ملګری وو. نوموړي د خیبر پختونخوا یو نوموته سوداګر هم وو او د سرحد چیمبر اف کامرس مشر پاتې شوی وو. هغه په کال 2012 کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر منتخب شوی وو. د نوموړي جنازه به د اتوار په ورځ د پېښور په وزیر باغ کې کیږي. د پنجاب حکومت د لوګجنې لړې له وجې په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ګڼو نړیوالو رسنیو د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس په حواله لیکلي چې د پنجاب د کابینې مشر وزیر مریم اورنګزیب پرون په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان کړی دی. نوموړي ویلي دي چې دا مهال لوګجنې لړې د یوې صحي بحران بڼه خپله کړې ده. اے پی ایجنس د پنجاب د چارواکو په حواله لیکلي دي چې د تیرو دو ونیو لړې نږدې 2 میلیون خلک نه جوړه کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو د اوسنیو بیو د پرځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي پرون خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخې د اوس لپاره با یو لیټر پیټرول په 2.75 روپو او 8.5 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 215 روپو او په 14 پیسو خرڅول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر دې وړاندې د اکتوبر په 1.5 د 15 ورځو لپاره د پیټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې وې او د خاورې د تیلو بیې ټیټه کړې وه. او اسرائیلی فوج د لبنان په بیروت خار برید کړی دی. دا لاغی وروسته دا چې اسرائیلی فوج پر هر کو غک کړی دی چې دغه سیمو څخه اوزی. نن د ای پی خبر ایجنس په ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د بیروت پر جنوبی سیمه د حمله وروسته د ودانیو څخه لوګی راپورته کیږي. د برید لږ سات وړاندې د اسرائیلی فوج ویان پر ایکس پاڼه په عربی کې ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې تاسو له حارت هریک سیمې سره نږدې یې چې حزب الله ډله پکې خپل پټنځایونه لري. کومو ته چې به په نږدې وخت کې اسرائیلي عسکر په خپل پوره قوت ځواب ورکړي. بلخوا د لبنان سرکاري خبري ایجنس ان ان اے خبر ورکړی دی چې دښمن نن پر حارت هریک سیمه برید کړی دی چې پکې ولسی ودانیو ته زیانونه رسولي دي. لا هم په دغه برید کې د مرګ ژوبلې پاړه پوره شمېرې مخې ته نه دي راغلې. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا بلوچستان په قلات کې په یو پوستا په وسلوال برید کې و امنیتی سرتیری وجل شوی دی. د شمالي وزیرستان د توري خیل قبیلې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت ورته د سیمې په مادنیاتو کې خپل برخه ورکړي. د سویلی وزیرستان د بدر سیمې خلکو ویلي دي چې د فوج او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دوی ته تر ټولو ډیر تاوان رسیدلی. او په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیت خراب دی، وزیر اعظم شهباز شریف را روانو ونی د اپیکس کمیټې غونډه رابللې ده.
جائزہ بم اخلی چې کم نیشنل ایکشن پلان دے چې هغه باندې عمل درآمد سو رہا دا پروشو کې نور څه تبدیلیاں پکار دي.
د سیمه ورننه نه هم په یوشمیر موضوعات را پورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. وردو بلوچستان ته چرته چې په قیلات کې په یو پوستا د وسلوالو په برید کې دیارلس امنیتی و امنیتی سرتیری وجل شوی دی او دیارلس نور زخمیان دی. چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. په دغه اړه باندې پلټنې روانې دي. بلخوا بلوچ بلتون پاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکي.
د کوټ څخه یو سل څلوېشت کیلومتره لرې وسویل لور ته د کلات په جوهان سیمه کې تېر شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ یا پوسته برید شوی دی چې له امله و امنیتي سرتیري وژل شوي او دیارلس نور زخمیان دي. د خبره د کلات اسیسټنټ کمشنر علي ګل بلوچ د نومبر په شپاړسمه نیټه و مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته یې کړه چې دا پیښه د نومبر په پنځلسم او شپاړسم منځنۍ شپه د کلات څخه شپېته کیلومتره لرې د جوهان په غرنۍ سیمه کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو لخوا د شمردان پر چیک پوسټ باندې برید وسو. د نوموړي په خبره چې د پیښې وروسته ناڅرګنده وسلوال کسان په تېښته کې بریالي شوي دي، خو هغه د وسلوالو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او زیاته کړه چې د پیښې وروسته مړي او زخمیان و کوچ ته انتقال کړي دي. د نوموړي په خبره چې د پیښې وروسته سرحدي عسکر او نور امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیولی. بلخوا د بلوچ وسلوالي ډلې بی ال اے یا بلوچ لیبریشن آرمی له لوري د کلات نننۍ پیښې ذمواري قبل سوی ده. په ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې یادې ډلې ادعا کړې ده چې د برای شپې په برید کې د پاکستان و فوجانو ته په لویه کچه تلفات اړولي دي، لاکن تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا پر دې پیښه باندې څه غبرګون نه دی ښکاره سوی. په دې ترڅ کې په وار وار د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه، هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د کلات پر نننۍ پیښه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. د نوموړي لخوا د جیو نیوز پر ویب پاڼه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د کلات په پیښه کې د وژل شوو عسکرو د کورنۍ سره په دې غم کې برابر شریک دي. د دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په صوبه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوي دي، ځکه چې د دې څخه له مخه د نومبر په نهمه نیټه د ابلوچستان په مرکز کوټه کې د اورګاډي پر سټېشن یوه چاودنه سوې وه چې له امله یې د چارواکو په خبره اوږد کسان وژل سوي او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان سوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. څوک چې د چارواکو په خبره د فوجي تربیې د ترلاسه کولو وروسته د جعفر اکسپرس څخه بېرته و خپلو کورو ته روان. د یادې پیښې مواري وروسته بلوچي وسلوالې ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمی اخیستې وه او خپله د پیښې وروسته د کوټ کمشنر امزه شفقات د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ په ریلوې سټېشن چاودنه د ځانمرګي برید له امله سوې ده. دا ډول د نومبر په 14مه نېټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه زیارت کې د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین د چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو یو میجر اسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان سوي وو.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیله مشرانو جرګه کې له حکومت ته غوښتنه شوې ده چې د وزیرستان په لسو کې 15 تحصیلونو کې دوی میشته دي او مدنیات دغل تروزی نو دوی د خپل خاورې د مدنیات مراد غواړي. دوی ویلي دی حکومت دی د دې کار لپاره هم د دوی د قبیلې له خلکو کمیټه جوړه کړي. دوی دړکه ورکړې ده که غوښتنه نه منل کیږي او په مدنیاتو کې ورته خپله برخه نه ورکول کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. بلخوا چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان توریخیل قبیلې مشرانو میرعلي کې نن د یوې غونډې پر مهال حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی په تحصیلونو سیمو کې قدرتي مدنیاتو تیل ګیس روانو پروژو کې د حکومت دوی مطمئن کړي. غونډه کې دوی ویلي چې حکومت یې ورسره څو ورځو کې جرګه وکړي. د دوی په سیمو کې چې کومې پروژې پیل شوې هغې لپاره د دوی د قبیلې خپله کمیټي وټاکي، ګنی احتجاج په توګه په دغو پروژو کار بندوي. توریخیل د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې په 15 تحصیلونو کې میشته دي، لکه سپینوام، رزمک، ګډیو، میرعلي او میرامشا. د یادې غونډې یو ګډونوال او توریخیلو یو مشر مولانا شاکر الله غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت د دوی په غوښتنه غور وکړي. د دوی په سیمو کې چې د مدنیاتو کمې پروژې پیل شوې دوی ته روزګار، ځوانانو برتی او نور مراتو په اړه د دوی خپله کمیټي وټاکي.
انتظامیه سره یو ټیم ټاکلای وو چې قانون اجازه دارو کوي کنه قانون دا وی چې خور نه د کمیټي و جوړا شي. میشتا د انتظامیه یو سړای هنه روغای ای ونیس تاریخ پر ټیم ورکوي که د ونیس تاریخ پر د میش دا مطالبه ومانله چې جایز ده کنه جایز وي بیا دارو ته وشي. که چیرې میش په کیسه چا غور ونه کو نو خپل په خوره باندې چې زمرا کپنې لګیا دي یو دا کپنې باندې پخپل خوره باندې مدنیات خسای غوړو.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان مدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د یادې ضلع ناکامي او صوبایي اسمبلی استازو، ضلعي انتظامي او فوزي چارواکو پرته نه مشران د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو نه پکې شامل دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع په سطح یوه کمیټي حکومت ټاکلې د غلطه د تیلو او ګیس رایستلو پروژو کې ځایی خلکو ته د روزګار، نوکرۍ او نور پوره مراعات ورکړل کیږي. نوموړي وویل چې یادې قبیلې مشران به هم راغونډ کړي او مطمئن به یې کړي. توریخیل قبیلې مشران وایي چې د دوی 15 تحصیلونو کې چې کومې پروژې روانې دي د دوی خپله کمیټي د وټاکي. د دوی په تحصیلونو کې چې کوم مدنیات راوځي په هغې کې چې کوم مراعات ورکړل کیږي د هغې تعین به د دوی خپله کمیټي وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. د خیبر د تعلیم څانګې د یادې ضلع په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو په موخه د څارنې یو نوی نظام پیل کړی دی. د تعلیم د څارنې اداره له 950 نه په زیاتو سرکاري سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ لپاره د کوټ سیستم شروع کړی دی او د دوی وینا ده چې اوس که کوم استاد سکول ته ناظریږي او یا هم د ځان په ځای کوم بل تن سکول ته استوي نو پته به لګي. دا په داسې حال کې ده چې په خوا به خلکو شکایتونه کول چې ډېری استادان له ملک بهر نوکری کوي، خو دلته په سرکاري سکولونو کې هم تنخواګانې اخلي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خیبر د تعلیم د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مرستیال افسر خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې په لومړي وار ټول سرکاري سکولونه د یو مخصوص نظام لاندې په ریکارډ راوستلي او اوس استادان نشي کولای چې د سکولونو نه غیر حاضر شي او یا هم د خپل ځان په ځای کوم متبادل تن سکول ته ولیږي.
په خیبر کې تقریبا زموږ سره چې کوم EMIS کوڈ بتاوی ڈائریکٹریٹ اسائن کئی مختلف سکولوں تا ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم دا وہ پر ریکارڈ بانے دا آر سی ای ایم آئی ایس کوڈ چیری سمن سکولوں تا اسائن کرے دا غت تعداد تقریباً 755 زمنگ سرا جوڑی ای ایم ایس سرا او کم ہیبی چو ول کم عادتن خلق بچیو چا غ ڈیوٹی نے نہ کولی بل پراکسس چو تا وی لک دا یو خپل پزے بان بل یو کس پہ برتی کڑو نا غ منگ ٹول ریویو تو رپورٹ ہم کلو بالکل ما سسٹم ول ختم کو دسی منگ ڈیر ٹیچرز دی چا غ مخ کی وفارن کی وا غ منگ رپورٹ کڑی غ نو کرونا لڑ بازی ڈیوٹیان لڑال نو زمنگا پیو چیک اینڈ بیلنس تے
نموڑی ویل چھ دوی پدے سرکاری سکولوں کے دا ہر ڈول نمگڑتیاو رپورٹ تیاروی او بیا زموارو چارواکو سرا شریکوی
دا سٹوڈنٹ سمنگا مانیٹرنگ چیارا ایبسنٹ سننا دی وری سکول تا نرازی آرامیش کی میں زلی چکم ڈپٹی کمیشنری آغا سر منگا میٹنگ کو پدے کی بیا ڈی او آفیسز والے چکو آغا میلی کو آغا فیملی دوان سربران آغا رازی او آغا تا منگا دا خپل کار کردگی خیو چا منگا دا مانیٹرنگ او کو دی میش دا ستا پا سکول کے دیوال نو بجلی نشتا باتروم نشتا دے لارا و تا ٹک ندا چوکی دار نشتا وغیرہ دا ٹول ارت شیئے چا دی چا کم منگتا سائن شوئی دی منگا ڈی سی میس تا چا کم دا شواب نیچ چرچکم یو دے نو آغا مطابق زمنگا یو خودکار سسٹمی
پا خیبر ضلع کی دا تعلیم دا ودے لپارا کار کون کی یو فعال معروف شاہ اپریدی ویل چپا سرکاری سکولونو کی دوستازانو حضری خشوی خود بعد مرغا پتیرو دوا کالونو کی دا نهم او لسم بورڈ امتحانونو کی نتیجی کمزور راغلی نو پکار دا پا دی سکولونو کی دا میاری تعلیم ورکولو پارا هم گامونا پور تکلل شی
ٹیچرز را درومی او بیام چه ده کنن بعد مرخه ده منگ ده سرکاری سکولونو اغا ریزلت چه دی خصوصی چه منگی پا میٹرک و پا انٹر کی گرو اغا چه ده تسلی بخش ندی نو کدوی دی ده فیسیلیٹیز کتو سرا سرا ده کوالیٹی ایجوکیشن دی انشور که دو ده پارم چه ده کنن خپل ده سی پروفارما ڈیزائن کی چه اغا بانده ٹیچرز ملا ده چه اسیس شی اغا من سٹوڈنس اسیس شی نو ده بچه ده تعلیمی پرمختک که بچه ده یو ډیر ښه مثبت عمل وی
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د نوو قبایلي ضلعو ته د نورو ادارو ترڅنګ د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیم د څارنې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او تعلیمي انتظامي ډانچه کې بدلون راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا.
د نوخار پولیسو ادارې د مېرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ پرانسته دی. د پرانسته پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات قمر ویری دی چې دا یونټ به د مېرمنو او ماشومانو د جنسي او نورو زورونې د راپورونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدامات کوي. په دې یونټ کې ټوله عمله د ښځو ده او د پولیسو په وینا دا پریکړه ځکه شوې ده چې له مېرمنو سره نور مېرمنې په اسانه د زړه حال ویلی شي. تفصیل د خالده نیاز پراپور کې.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد ښځو ته یو پلیټ فارم ورکول دي چې کچري دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانۍ سره رپورټ درج کولی شي. د زیاته کړې ده د یونټ ته ټول ضروري سهولتونه ورکړي دي.
چې سونه درخواستونه راځي د هغې به ای ټیګینګ کېږي او هغه به بیا رستو دا غی ماندے با قانونی کاروائی کی کی و آغا با منگتا ہم ڈیلی بیسز ماندے ریپورٹ ڈی پی او آفیس تا پوٹ کی کی دا چکم دے نو دے تا منگیو خاص ڈیڈیکیٹڈ گارڈ ایم سرکاری مختص کو دا دے دا پارا چکم میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دی یا موقع تا رسپونڈ کول شی نو چی دا آغی دا پارا دا اویلیبل بھی او دا میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دا پارا غی ہسپتال تا رسول شی یا کس کال دے سنٹر تا موصول شی نو چی کم زی کس جرم روانی نو چی آل تا رپورٹ کولی شی زمونگ سٹاف
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونگ صدر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی سومی فلک نیاز پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کې اوی دا یو خو اقدام دی دا وای دی یونټ سره با خزی د دی جوګشی چې خپل شکایت دلتا درج کړي دې زیاته کړې ده کچری یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف आवाज اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي
نو کومګه غا مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو هغه خبره دومره لوی کی چې الټا او ماغه کس را گیر کی چیرې دا مسله بد تاسو کی وی سما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهربانیو کوي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکولو کوشش وکړي دا غي چې تاسو څنګه خبره کوي دا غي اغي سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کوي چې صدا سے مسله وی چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کمی خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا هغه به جرایم بم زیاتی
ته پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کی نوخار کی نه خصوصا سره جنسی زیاته شوه کال 2000 یوشتم کی د غشمیرا سلور وا کال 2000 دوشتم کی نه ولی دروشتم کی سلور خزی د جنسی زیاته ښکار شوی دی کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کی نوخار کی شپږ وش خصوصا سره جنسی زیاته شوه دی خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے د سویلی وزیرستان د بدر سیمی خلق وای چې د فوز او وسلوالو ترمن د جګړې لوجی تر ټولو زیات تاوان دوی ته رسیدلې ده دوی زیاته کړې ده چې دا وس نه لري چې د یو لوري د جګړې مخه هم ونیسي خو د فوز او وسلوالو په ډزو د سیمی خلکو ته مرګ جوبله اوړي او بدامنی ورځ تر ورځ زیاتېږي د سیمی خلک کو دا هم ویلی دی چې دا اوختی تاوان په جواب کې حکومت ورسره سر ډول مالی مرستې نه دی کړې تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پوز او وسلاول ترمنځ جګړه کښې یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله دغه حال په دا رنګ بیانوي
سخت مشکلات سر مخامخ دا فرنگ چکن پلا کیجی داغا غونڈ و عوام تا نقصان رسیجی پا داکش دا عوام مول غوز دی دابش و لگیجی دا داغ دا نقصان دا ورکاون انتظام یا نوود دا پند فکر غور کوی نه او خاص کر مش صبحیا کو ماتا دا پیل کوی دا پا وزیرستان شد وینه تی اول باند کتا دا دا خور غریبی وینه تیجی او پا دا پند دا الیمین گندپور فوران اکشن وخلی کنی دا
د سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی ویایی چې د پوز او وسلاول ترمنځ جګړه کښې تاونی شوي خلکې سره حکومت مالی مرسته هم نه کوي
بدر کی معلومات دی ادن جانو خراب شوی دا خلق و غریب خلطا ہی ادن دی مول دی وزی دی پدا بندے دے زنین آوستو تی روزگار حقیر کا جی اور سرا جلال عشیشی کیم کلا جائی ہاں دے اگن آن دا اطلاع چکن ان جرگار خلی ہوا ہاں چے دولتا ہاں چکن دا خلق کے مول دائی پا ہر نشے گردی سکو ارپلائی نشے کا درتے ہاں پتو بندے تو پال رجی در خالتا دین دیل تکلیف تا ہی دارا تکلیف تا جیسا ہاں جی ہنشتا دائی نیش دا کنی ہاں چے کادولتا حکومات نیشتا سزوان نشے کا والا ہے علاقہ نشے بودا والا ہے بیدرگی پو موجود
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمک د وسلاول سره د شوی جاګړې په براکشه د پوس چارواکیو لیا سهم ویلی ندی او د سویلی وزیرستان بدر سیمه اوسې دین کې د شوی تعاون غشتنې په براکشه مشال ریډیو چې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان او د قومي اسمبلی نمائنده زبیر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که پوځ یې په ضلع کښې د امن حالات زر ښه نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوال پرایویټ نتورک د تړلو فیصله کړې ده. حکومت وایي چې ترهګر د تړل شو ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټ د لارې د رابطو لپاره د وی پی این نه کار اخلي. خدا میډیا ځنو پوهانو او شنونکو د حکومت دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې دا نه یوازې د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدان لګولو هڅه ده بلکې دې سره به په کاروبار کوونکو او زده کوونکو هم بد اثر پرېوځي. تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورنیو چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترهګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقي ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترهګري کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این د هغه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسی لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصیږي. وی پی این د بندیز سره به په نورو ویب سایټونو سربیره خلک د ایکس کارولو نه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا یې د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا. دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارف دا جوان توالے اغا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی. دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکلو جے ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی جے خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوالا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کی جے منگے پارا سب پکار دی. یو میڈیا ایکسپرٹ ہیس بزبا تاو صدا ہوا چھے او دا سے اقدام دے کنا چھے دے پا ہر سطح باندے دلے خلاف آواز پورتا کول پکار دی.
اسلامی نظریاتی کونسل ہم دا وی پی این کارول ناروا او غیر شرعی بللی دی. په یو خبر پانه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلی دی چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو دپاره د وی پی این کارول ناروا دی او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر 8 لکھ زیات غیر اخلاقي ویب سایټونه تړلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 ملیونو زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رډیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي. اولې پابندي ولګوله په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غې نه پس چا چې لکه د وی پی این استفاده کوله د وی پی این د لارې هغوی خپل مات ګډ کار روان کړي هغه باندې لکه د پابندي خبره ده. داسې خو کوي که لکه دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوڅې دا سړکونه دا غټه چې کوم دی نه تګلارې دا هم بندې کړي، ځکه چې دهشتګرد په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي. او که نه نو خپل استعداد د سیوا کې که دهشتګرد یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کوي دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی. خپل استعداد سیوا پابندي لګول دا خو حل نه دی. د خبرو
د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګله ډایلاګ په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یوه لویه ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 12 نیټې رسې په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګېدلی دی. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د وی پی این د رجسټر کولو دپاره 13 نومبر اخرنی نیټه ټاکلې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال رادیو دغه اوریدونکو زمونږه خبري غړې اوري او د دې سره د روان خبرونه نیمایت رسیدلې یو نورځي چې د دې وخت مهم خبرونه ور د بلوچستان په قلعات کې د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او دیارلس نور جوبل دي. چارواکي وایي د برید پلټنې کوي. بلخوا بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان د توري خیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومته غوښتنه کړې ده چې د سیمې په قدرتي وسایلو کې د ورته خپل برخه ورکړي. د یادې قبیلې مشرانو نن په میرالی کې جرګه کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوی دی. څلور اتیا کرن الیاس بلور د حاجي غلام احمد بلور او بشیر بلور ورور او د غزنفر بلور پلار وو. دا پنجاب حکومت د لوګجنې لړې له وجې په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنې حالت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې چارواکو ویلي دي چې د تیرو دوو اونیو لړې نږدې دوه میلیونه خلک ناجوړه کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو د اوسنو بیو پر ځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخه د اوس لپاره به یو لیټر پټرول په 238 روپو او 38 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 255 روپو او په 14 پیسو پلورل کیږي. او اسرائیلی فوج د لبنان په بیروت خار حمله کړې ده. د لغې وروسته دا چې اسرائیلی فوج پر خلکو غږ کړی دی چې د دغه سیمو څخه خوندي ځایونو ته لاړ شي. اوردونکو در دې وخت مهم خبرونه او اوس یو شمیر سیمه او نړیوالو چارو ترازو. نن هم د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر ځینو برخو هوایی بریدونه شوي دي. تر دغه بریدونو وړاندې د اسرائیلو پوځ په اعلامیه کې خلکو ته ویلي وو چې نورو ځایونو ته لاړ شي. د اسرائیل لخوا له تېرې سه شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري بریدونه زیات شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبی برخو هوایی حملې سوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوې او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوې چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تېره شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع د نامنه سره مخ دي او په امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف را روانه ونه د اپیکس کمیټې غونډه را بللې ده. په دې غونډه کې به د فوز د مشر په ګډون د سلور واړو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي او په کې به ترهګرۍ پر ضد په قامي تګلاره بحث کیږي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د مخالف تحریک انصاف د حکومت خلاف د نومبر په 24 د احتجاجي لاریون اعلان هم کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې وو.
په پاکستان کې کدا مهال یو خوا د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترمنځ د اختلاف له کبله سیاسي بېقراري رامنځته شوې ده، نو بل خوا د خیبر پختونخوا په پخوانیو قبایلي او سویلي ضلعو کې د نامنه پیښې ډېرې شوې دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه روان کال یوازې د اگست په میاشت کې په وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو کې د 290 عادي وګړو او 450 امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په دې کې ډېره مرګ جوبله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اوریدلې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له اسلام آباد خبریال او شنون کې نوید صدیقی وویل چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مخ په زیاتیدونکو بریدونو نو وروسته د امنیت په ځای کولو لپاره په حکومت فشار ډېر شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په دغه موضوع د بحث لپاره را روانه ونې د اپیکس کمیټې غونډه هم را بللې ده.
اوس حکومت دا فیصله کړې ده، وزیر اعظم دا ویلي دي چې دا د مرکزی اپیکس کمیټې اجلاس را بللې ده. روان هفته کې اسلام آباد کې کیږي، وزیر اعظم هاوس کې، نو دا کې به آرمی چیف او ګری وارډ سرویسز چیف دي، سلور وارډ کم وزیر اعلی چې دي صوبای ایتم بلنه ورکړه ده، ایبم راضی دي، نه علاوه انټیلیجنس چیف دي، ایب په دې کې شرکت کوي. پر مختک جایزه به مخلي چې کم نیشنل اکشن پلان دی چې هغه باندې عمل درآمد سو را ده پروشو هغه کې نور څه تبدیلیاں پکار دی نو او یو حکومت عملی با جوړی چې دا دہشت گردی به څنګه کمیږي ول رست اور زدل زیاتیږي.
د بدمنه دا پیخي په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د نومبر په 24 د حکومت خلاف په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړی رشاد خان وایي چې په صوبه کې د امنیت وضع ځکه خراب ده چې صوبایي حکومت په احتجاجونو کې بوختې او په جنوبي ضلعو کې وسلوالو گشتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت د صوبې د امنیت د ستونزې په هواري کې پاتې راغلی دی.
چې حکومتي ریټ نشي قائمولې، تمام لا امن او امان سہولت نشي ورکولې، یا تخپل د فنډینګ بندوبست نشي کولې، تغیر پر آواز نشي وشتولې، بیا نه ته پکار شي دا قوم حکومت یو ټک بته پسې روانې. دا پکار ده چې عوام سره د یووالي مظاهره وکړي او حکومت دې پرې خوده اعلان وکړي. دلته موږ خپل صوبه پرې خدا زمونږ ټول مشینري چې کوم دا پیسې وسایل هغه پنجاب لپاره استعمالېږي. موږ د لاهور جلسي هم ټیکا اغستې ده، موږ د ترنول جلسي ټیکا هم اغستې ده. نو حکومت ټول ترجیحات دغې ته پرتې دي چې موږ احتجاجي سیاست به څنګه کوو، نو مسایل دغه وجنه دي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د صوبې امنیت تجمن دی او د پولیسو د صلاحیت لا قوي کولو لپاره ورته وسلې او ضروري آلات ورکړي دي. د بنو ناد اسمبلی غړي او صوبایي وزیر پختونیار خان وایي چې وفاقي حکومت ورلا پوره پانګې نه ورکوي، خو د خپل وسایلو سره سم په صوبه کې د امنیت لپاره حل ځلې کوي.
وسې نمبر کو لګي وسره اسنا غیر نفری تعداد استعداد له اثر ته پړو کولو سلسله مو یو خپل شروع کړو. کوم د ملټیسي واقعیت روان دي نو هغه خو د یو ورځې کندې نه چې یو پرس کې مو صفاقو زیر خبره ده. وفاق هم په دې کې مرکزی کردار دی. وفاق د یو ظالم کردار دی او جبر کردار لګیا دی. ادا کوي موږ د خپل حصہ خپل برخه نه راکوي چې کوم زموږ د سره وسیلې یا موږ د سره کوم پکې اجازه چې موږ ته راکړي موږ په خپل بده خلکو او د خپل ادارو باندې دلته استعمال کوو ویل کو هغه ته پیدا ورسو او ردلې خو موږ هم د چیف منسٹر صاحب دغه میټینګ ته کال کړی ته خو چې کله هغه ته باقاعده طور سره باضابطه هغه کال کی نو زیر خبره دغه به د صبح خپل مفادات دي دغه بلته مخامخ کوي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو میاشتو کې د پخوانیو قبایلي ضلعو په ګډون په بنو لکی مروت او ډېره اسماعیل خان کې په عادي وګړو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډېر شوي دي او په وزیرستان کې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطا ځینو وسلوالو ډلو گشتونه هم پیل کړي دي. سیمه کې د روانې بدامنې خلاف پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 28 نه یو ځل بیا د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د پېښور کمشنر ویلي دی چې پولیسو په تیره یو ونه کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته لیږلي دي. د کمشنر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې هڅه کوي چې په کمپاین کې د لږ تر لږه 2000 کسانو درمل نه وشي. د نشي موادو او د روغ دو کسانو د درملنې چارو په ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې ده او ویلي دي چې پر ځای د دې چې پولیس د لارو کوڅو سړکونو څخه خلک نیسي باید پوهان له روغ دو کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته وهڅوي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د نومبر په 14 نیټه د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیره یوه ونۍ کې په نشو روغ دي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالې مرکزونو کې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سي سندیافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کړه چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای. خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
د دې لپاره کار چې یو داسې اپروچ و چې دا کسان موټیویټ کړي شي او ګریجولي سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې 350 کسان یو سنټر ته ورکا 250 کسان بل ته ورکا چې دې په پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور اتا کسان نیسي. هغه خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کېنه نه ستا آؤټ ریچ اگر پروفیشنل اپروچ دیتی ہو ٹرین کاؤنسلر بے ورس رکھی نہیں اور سو سیشن بے کئی اور سو روزے بلے گی چی اگر مینٹلی تر پرپیر کا موٹیویشن ورطور کا فیملی پرپیر کا چی اگر موٹیویٹڈ کلائن یو تو ٹریٹمنٹ سنٹر تراشی اگر کامیاب علاج ہوئی.
ایوب خان وای چې یو این او ڈی سی څو واره هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروي وکړه چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروي ونه شو او دوی څلور یا 15 کاله پخوانی سروي شمیرې کاروي.
موږ استیمیټ باندې خبره کوو چې 6 ملیون ټوټل یوزرز اور سلور ملین سے کم دے دا پرابلم یوزرز دے چی جائے تے علاج پکار دے. اور یو ٹرینڈ واضح دے چی دا ہیروین استعمال کم شوی دی دیر اور آئیس چی کم استعمال آ دیر اچھت شوی دے.
دا خیبر ضلعی و مدنی فعال داود پریدے ویچ پکار دا دے کمپین لاندے پا تعلیمی داروں کے ہم کار وشی او ځوان کول د نشه یي توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي. مهم او په کار دا ده چې په سکولونو، په کالجونو، په یونیورسټیانو باندې ختم شي، ځکه چې اکثریت تعداد هلته دی.
د پېښور کمشنر له دفتره جاری شوو معلوماتو کې ویل شوي چې په دې وونۍ کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شوو کسانو کې څه باندې 150 د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې 40 کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر 8 نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ د خواوشا 4500 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پېښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په نشو روغ دو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د ډایبټیز یا شکر د ناروغۍ نړیوال ټولنې ویلي دي چې په پاکستان کې دغه ناروغي په ډېره تیزه سره د زیاتېدو په حال کې ده. ټولنې د خبره په داسې مال کړې ده چې د نومبر په 14 د ډایبټیز د ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سږ کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابیتیس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې ډایبټیز یوه دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوه وي نو بیا یې په اسانۍ سره قابو کولی شي. د نوخار یو اوسیدونکي وایي چې تر کلونو پورې له خپلې ناروغۍ خبر نه و، خو اوس یې په احتیاط او پرهیز سره دغه ناروغي کنټرول کړې ده. اسماګل په دغه اړه باندې موږ لا نور تفصیل راکوي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې د هغې سره لکه نه ورته مرچکې ویلې چې څنګه چې انسان مرچکې وخوري او جبه سوځي لکه میږي میږي به کېده. هغه چې زه ډاکټر لاړم هلته ما ټیسټ وکړو نو هغې ماته چې تا ته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پرهیز کې.
دا غږ د خیبر پختونخوا نوخار اوسیدونکي 40 ګلالۍ دی چې د 13 کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کوو. نوموړي وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف ده چې یو خو زما لاس میږي کېدو بالکل سن شو، زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دلدی لاس نه بل برزې تر رسیدو نو ماته دا غي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سن شو. هغه ماته پته نه، ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره باندې منګ ظاهر خبره خواګه زیات خوړلې، ماته خو نه پته چې یره ماته دا پرابلم دی. دا غدي پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانې دي، کریلې شوې، بنګو پیشو، بندې شوې، دا سيزونه زیات خورم کنه. بل ور سره د کده چینو د مالګې نه پریزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټین هغه کې اور بشي جوار وړه چنوړه باجره داسې وړه مکس کوم هغه نه ځان بر کوټه شان کو کوړې بخوم.
دا شکر یا شوګر ناروغي علامات څه دي؟ په دې اړه د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکر د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوږه او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم اغي بیماریانو کې راځي، اغا بیا ختمې دي نشي، اغا صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہلا یو چې کوم دی اغا ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا سپیشلی په ینګ کسانو کې لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لگئی ددی بل سے علاج تھا نا دویم راغو ٹائپ 2 ڈائبٹیز آغا خلق چے وزن زیات وی دا چے کم شوگر دے زمون پاپولیشن کے ډیر کامن دے نو دا مونگا بیا پو دویانو او نور آغا سر واک ایکسرسائز سر مونگا کنٹرول کو دریم قسم جیسٹیشنل ڈائبٹیز او دا ڈیورنگ چکم پریگنینسی ٹرم دے اگے کی دا اکثر اوشی پراپر خیال اون ساتلی شی دا شوگر لیول
دا ڈاکٹر تنویر احمد پوینا شوگر دا سڑو مقابلہ کی خزو لپاره زیات خطرناک کی دیشی زکه چې د ماشومانو د زیګون پر محل زینمیان دی دا شوگر ناروغی ښکار کیږي باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغی بچ وساتل شي
کوم خزو ته شوگر وی نو هغه ته پریگنینسی کې ډېری ایشو راځي هغه کنسیف کولو کې هغه ته ډېری مسلې راتلی شي بل دا چې هغه کله پریگنینسی کې وی برت ورکې نو هغه ماشوم تم ډېر ایشوز کې شي
نړیوال ذیابیطیس فیڈریشن د نومبر پر 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑ او یا لکه خلک د شکرې په ناروغۍ اختري په دې کې شاوخوا 3 کروڑ 10 لکه خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوی او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده آسمه ګل مشال ریڈیو پی خبر
ز غلام غوثم تاسو د مشال ریڈیو اوری
که تاسو د چایو مینوال یې نو پزړه لاس کېږدئ ځکه چې حکومت د چایو د پتو د بیې د لوړولو فیصله کړې ده د چایو کاروباریان وایي حکومت له بهر نه چې د چایو کمی پتا یا پانې راځي پاغې ډېر زیات ټیکسونه لګولي دي چې له وجې نرخونه په بر روان دي دوی زیاته کړې ده 13 ونې د چایو د 1 کیلو پانې بیا 1500 روپۍ وه خو اوس 2000 روپو ته رسېدلې ده د پېښور اوسېدونکي وایي چای د ژوند د هرې ورځې ضرورت دی او که د چای د پانې نرخونه همداسې په بره روان وي نو ورته به ګرانه شي عظمت علي شاه تفصیل راکوي
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپۍ سیواواله راوستي د کومې رستو چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپو سیوا شوې دي د دکاندارانو په وینا چې 13 د چایو د پانو نرخ 1400 روپۍ وو کوم چې د یخنۍ د راتلو سره سیوا شوې دي د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت له مخکې نه 83% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي په مردان کې د چایو کاروبار کوونکي هدایت خان مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې هر اونۍ د ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي
بیسیک چکم ریزن دی اغا د چایو چکم دنو په هر منډه او ټیوزډه په کینیا کې د دې اکشن کیږي اور پر ڈالرز کې اور داغه ریټ متعارف کیږي نو کو الټا ریټ خو وتلو نو بیا اوور ال چې کوم دنو ریټ اپ ڈاون کیږي دغه سره بیسیکلی د چیو مختلف کیټګریز دی اے بی سی کیټګریز مختلف گارډنز دی نو د دې یکسا ریټ منتخب کیدی نشي بل د دې غټه وجه چې کوم دی د مارکیټ ډیماند اینڈ سپلای دا کو تاسو ګوره په وینټرز کې چې کوم دی د چیو مطلب ڈیمانڈ انتہائی ڈیر وی اور سپلائی ور پس چکم دنو آغا چسونا لوکی گی نو دونا اوم آغا سرم چکم دے دا ریٹس کی خو کافی مطلب انکریز رازی تونو نا مین غٹ دا غا چکم دے آغا کی کردار دا ٹیکسیز اوم دے دا ٹیکسیز سر چکم دے اوم بدی باندے مطلب ریٹس کی اپ ڈاؤنز کی
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاشت کې په خپل ویبپاڼه خپور کړي او څېړنې کې ویلي چې د چایو د پانو او د کافې د زیاتو نرخونو له وجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پانو دی اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پانو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي اداره وایي چې په 1300 کلونو کې د چایو په استعمال کې 50% زیاتوالی راغلی د پېښور اوسیدونکو محمد یحیی مشال ریډیو ته ویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده باید حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
نو بس حکومت خو راته دا هم ګرانه کړه چې اوس درې څلور ټایمه خو چای ډېر مشکله شوه. حکومت لا دا په کار ده چې په دې باندې روکتام وشي.
دا پاکستان بورډ آف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبی شپږو میاشتو کې د څلور نوي ارب روپو د چایو پاڼې استعمال شوي دي. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
نو د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته. او بل طرف ته زموږ د ثقافت یو حصہ هم ده که میلمه راځي نو هغه ته چای، کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای، که د یو میټنګ کیږي نو په هغه په آخر کې چای. چای چې کوم دی هغه کې کیفین ني، کیفین زموږ وجود ایکټیو ساتي. خو کابل سایډ نه دته وګورئ نو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بنده عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کدا موږ په نهر خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معده السرز یا سټمک السرز یا ګیسټریک السرز چې کوم دي هغه هم کوي.
د نېشنل ټی ریسرچ سنټر د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې یو کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی او په کال 2023 کې 4.8 ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه نه سیوا شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تیر ورځ په خوست کې د یو شمیر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره د رنگونو ماخام په نامه یو مشاعره ترسره شوه. د مشاعرې منتظمینو د دې ماخام موخه د ځوانانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې بللې دي. یا د مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو چې د یو ځایي شاعر حنیف الله وقار په ترنم باندې پیلی کی.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې دل اکڑی خو ته یې چې نه پرېګ دې تر سره غر مې وړې خو پنا در پس ورک مینن سبا دکا منه خو بنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمیر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، تما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا نه چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقعه نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران و هغو به شعرونه پکې ویلې، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي خو جوړوي.
یاد دې وي په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه للسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نورې لوی یا وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د مشال رادیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.